پورا اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. دا خبرونه چې په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. تر خبرونو وروسته مو دا مسله راخیستې ده چې د پاکستان له مرکزي ادارې ISI سره د تفاهم لیک مسله په ارګ کې څېړل شوې ده. خبرونه نجيبه سمان اوروي.
سلام، په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. افغان حکومت به د پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک پر سر له سره غور وکړي. ټکه سوی د فرخوندې د قتل دوسیه نن څارنوالۍ ته وسپارل سي، او د امریکا کانګرس به د یو نوي قانون له مخې صلاحیت ولري چې له ایران سره د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت یې ونږدې سرچینه وایي ولسمشر پریکړه کړې چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک پر متن به له سره غور وسي. دغې سرچینې د نومدنه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره د پنجشنبې په ورځ په ناسته کې چې په ارګ کې وسوه د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ، او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې هغه مواد به ترې لیرې کړي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکونکو روزنه، له ازادي غوښتونکو سره مبارزه، او د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ورباندې وسو. د فرخوندې د قتل دوسیه نن څارنوالۍ ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي ازادي راډیو ته ویل د دوی له لوري د دې دوسیه قضایي او اداري پړاوونه بشپړ سوي دي.
د فرخوندې د وژنې دوسیه انشاءالله د هفتې په ورځ مونږ رسمن مربوطه څارنوالۍ ته تسلیمو کې چیرته هغوی علاقه ولري کولی شي چې خپل قانوني اعتراض په قانوني موده کې محکمه استیناف ته ورکړي او استیناف پرې غور وشي.
د فرخوندې د قتل په تور تر اوسه ابتدایي محکمې 4 تنه په اعدام او 8 تنه په 14 کاله بند محکوم کړي دي. د وظیفوي غفلت په تور 11 پولیسو ته د یو کال په مخه د زندان حکم اورول سوی دي. او 8 کلنه فرخونده د قران کریم د سوځیدو په تور د مارچ په 19 په کابل کې ویډلې په وهلو ووجله، او بیا وروسته محکمې ثابته کړه چې د قران کریم نو سوځولی. او ټکل سوی نن د افغانستان د 14 کلنو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د آسیایي سیالیو په دریمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤول علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کیږي. کاظمي وایي افغان لوبډلې له 2 میاشتو راهیسې خپل تمرینات پیل کړي دي، او هیله یې وشوه چې د دوهمې دورې اتلولي وساتي. د یوې دغه ډلې له 4-5 میاشتو راهیسې په کابل کې خپل تمرینونه پیل کړي، او ټول تمرینونه په کابل کې سوي دي. باید ویم چې دغه لوبډله په دوهمه دوره سیالوي کې چې په ایران کې ترسره شوې اتلولي خپل کړي، او هیله لرم زموږ لوبډله وتوانېږي په دریمه لوبه کې د تیرې دورې اتلولي دفاع وکړي. د آسیا د 14 کلنو فوټبالرانو په سیالیو کې 12 آسیایي ډلې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. د افغانستان په لوبډله کې 13 لوبغاړي، 2 مربیان او 1 ډاکټر تاجکستان ته تللي دي. دغه لوبې لومړی او دوهمه دوره سیالي په سریلانکا او ایران کې ترسره شوې وه. دا وتر دي د مهاله د افغانستان کورنی خبرونه، نړیوال او سیمه ییز خبرونه تر یو لاندې د مې ورسته. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیکولو سره د دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عملي کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې، تصویب او یا احتمالا د ردولو صلاحیت ولري. ایران د مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پای پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. که دغه توافق وسی نو ایران به د لویدیځ له لوري د اقتصادي بندیزونو د لیر کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. د اوباما له لوري د نوي لاسلیک سوي قانون له مخې به د امریکا کانګرس د دیرشو ورځو لپاره د ایران سره وروستی توافق ارزوي او د مخالفت په صورت کې کولی سي چې رد یې کړي. ولسمشر اوباما پرون د یهودیانو یوې ټولنې ته په وینا کې ویل لدې کبل چې له ایران سره په دې توافق کې د نوم شامل دي، نو د دې په وینا هیڅ کله به یو بده معامله ونسی. په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې چاودنې لږ تر لږه یو ویشتنه وژلې او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. دغه چاودنه پرون په قطیف ولایت کې د امام علي په جماعت کې سوې ده. د احتلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په کلکه غندلې او له سعودي عربستان څخه یې غوښتي چې د دې پیښې مسؤلینو ته سزا ورکړي. تر دې وړاندې په نومبر میاشت کې یو شمېر شیعه زیارت کوونکي د سعودي عربستان په ختیځ کې د یو برید ښکار شوه چې په نتیجه کې اته تنه وژل سول. په هغه برید کې هم د داعش ډله مسؤوله بلل سوې وه. د اسلامي دولت ډله یا داعش د امریکا په مشرۍ ایتلاف لخوا په سوریه او عراق کې تر هوایي بریدونو لاندې دي. د کیف یوې محکمې د هغو دوو مشکوکو روسي سرتیرو په اړه چې په اوکراین کې نیول سوي پریکړه کړې چې د روان کال د جولای تر 19 نیټې باید په توقیف کې پاتې سي. د محکمې حکم وروسته له هغه واورول سو چې کیف یوګنی یوروفوسوف او الکساندر الکساندروف په اوکراین کې په تروریستي فعالیتونو تورن کړل. بلخوا د کرملین ویاند ویلي چې روسیه هڅه کوي دغه دوه روسي وګړي د اوکراین له قیده خلاص کړي. د اوکراین رسنیو د راپورونو له مخې دواړو روسي سرتیرو اعتراف کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ فعالیت کوي. خو روسیه وایي دغه دواړو کسانو اوس نه بلکې پخوا د روسیې په پوځ کې دنده لرله. کیف او اروپایي ټولنه په پرله پسې ډول پر مسکو تور لګولی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو پلوي کوي، خو مسکو دغه تورونه ردوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هیلری کلینټن د ایمیلونو یو برخه خپره کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی وزیر له شخصي ایمیلونو څخه شاوخوا درې سوه خپره کړي او وایي دا د هیلری کلینټن د هغو دیرشو زرو ایمیلونو یوه برخه ده چې تر ارزونې لاندې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هیلری کلینټن له 2009 څخه تر 2013 کال پورې د دغه وزارت له رسمي ایمیل ادرس څخه استفاده نه ده کړې. میرمن کلینټن ویلی چې د خپل کار د ساده والی لپاره له خپل شخصي ایمیل څخه کار اخیستی دی. د هیلری کلینټن ایمیلونه په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا پر قونسلګری د برید د ارزونې په تړاو خپره سوي دي. په دې برید کې په بنغازی کې د امریکا سفیر او د قونسلګری درې کارکونکي وژل سو. هیلری کلینټن هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر و او مخالفین یې په دې باور دي چې په هغه مهال کې د دې ایمیلونو متنونه کولای سي د هغې پیښې ځینې اړخونه روښانه نکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په ارګ کې د پاکستان له اسای سره د تفاهم لیک پر مساوده خبري وشوه.
انا به اول عدادات مصالح مخالفين او عدادات برسنجي من اول تجي افغانستان که عدادات برسنجي نسوه تجي من دير اسکنه خونه و سرگ سره.
په دې خبرونه کې به د افغانستان د دفاع وزارت د یو چارواکي په وینا د هم واوري چې د طالبانو د بریدونو د شدت مخه نیول شوی. په یو تحلیلي مطلب کې به واوري چې د افغانستان اقتصادي پرمختګ به د دې هېواد د جګړې نتیجه وټاکي. د سادیا واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو او د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې یو موضوع ده چې د هوا تولیدو څخه تغیرات رامنځته کړي. افغان حکومت یو نږدې سرچینه وایي ولسمشر دا منلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمېر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سخت مخالفت سره مخامخ شوي دي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادله په اړه د شوې تفاهم لیک پر متن به له سره غور کیږي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنجشنبې ورځې په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکوونکو روزنه، له وسلوالو مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه، او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ورباندې وسو او شایي له متن څخه لرې سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالي شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واورېدل او وویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای سي. د شغلي وقت په خبره د غونډې ډیرو ګډونوالو د هغې مادې پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکې کارول سوی وه، ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي، هغه پیغام وازه ده چې مسرح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویلی چې چې افغانستان کې ازادي غوښتونکي نه شي قانون سره سره دا کلمه د رفرده دا باید مسرحات کې نه وي نه شي. نن د نړۍ سره کې یو اختلاف دی او جمهور رئیس او سیاسي وزیر خو چې صاحب دغه وړي او دا مسله د خپل ځان نه پاتې
دي. د راپورونو لمخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک تیر اونۍ وروسته لاغه لاسلیک سو چې د پاکستان صدر اعظم او د غیوات د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره له دې چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک طرف شا کې دوه وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو، ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشد او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وبله، خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وایي که د دې تفاهم لیک له لاسلیکېدو څخه د پاکستان هدف د ډیورند دواړو غړو ته د تروریسم او افراطي ډلو په وړاندې مبارزه وي چې ډیری یې د پاکستان په لوري کې میشتي، نو دا لاسلیک سم کار دی. خو په دې تفاهم کې له تروریزم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت ارسو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشري مڼۍ د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په غبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2018 او 2019 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان وایي ملي وردو سشکل د جګړې په موسم کې د وسلوالو طالبانو لخوا د سترو حملو لپاره تیاری نیولې وه. جنرال امان په غزنی، هلمند او زابل کې پوځي عملیاتو ته په اشاره وویل چې د جګړې د موسم تر پیل مخکې ملي وردو وتوانید چې د وسلوالو طالبانو فعالیت محدود او د حملو د شدت مخه ونیسي. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو سشکال د پخوا په پرتله پراخي او شدیدی حمله وکړه، خو نه توانیدل چې د پام وړ پرمختګ وکړي. شغلی امان وویل چې ملي اردو د افغانستان په ځینی ولایتونو کې د تیاری لپاره مخکنی عملیات پیل کړی وو. جنرال امان وایي سشکال جګړه د تیر کال پسرلی په پرتله ډیره شدیده وه، خو دښمن هیڅ مثبت پرمختګ نه دی کړی، بلکې زموږ ځواکونه په ډیر ښه مورال او په ډیر قوت مخې ته ودرېدل. موږ دې ته متوجه وو چې ښایي سشکال دښمن حملو ته شدت ورکړي، خو موږ مخکې له مخکې تیاری ورته نیولې وه. په بدخشان، کندوز، سرپل، جوزجان او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې د وسلوالو حملو او د بې امنیتي پراختیا په دې سیمه کې په نسبي ډول قرار غنل کېده خلک اندیشمن کړي دي. خو آیا سشکال په شمالي ولایتونو کې امنیت د پخوا په پرتله زیات خراب شوی دی؟ جنرال امان دانه تاییدوي او وایي چې په شمال کې پخوا هم جګړې وې، خو سشکال جګړې شدت درلود.
در صفات شمال در گذشته نیست، ما جنگایی را داشتیم.
په شمالي ولایتونو کې پخوا هم جګړې وې. تیر کال په کندوز، فاریاب او سرپل کې جنگ و. سږ کال په بدخشان کې د وسلوالو تلفات ډېر زیات و. په بدخشان کې د هوا د خرابوالي له امله موږ ونتوانېدو چې خپل عملیات په سم ډول ترسره کړو. نو وسلوالو ته یې موقع ورکړه چې ځان منسجم کړي. جنرال امان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې داعش د فعالیتونو په اړه وویل چې امنیتي ځواکونه د دښمن نامه نه ګوري او عملیات کوي، او په شمالي ولایتو کې د چچنیانو، تاجکانو، ازبکانو او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادو د وسلوالو موجودیت تایید کړ.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کونړ کې یو شمېر کسان وایي د دوی پر مځکو پخوا امریکایي ځواکونه اړولي وو، او اوس چې بهرني ځواکونه وتلي دي دغه ځایونه افغان ځواکونو نیولي دي او دوی ته نه کرایه ورکوي او نه هم خپل شتمني پرېږدي. روحل انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، دغه موضوع تر څه حده جدي ده او دغه مځکې ډېرې دي؟
په دغه زمونږ کې د نړیوالو ځواکونو اډې جوړې کړې وې چې تقریبا 13 بیزونه دلته جوړ شوي وو. په پیج دره کې شته دی دغه ځمکې، همدارنګه په ناړۍ اسمار په دې طرفونو کې، په څوکۍ کې، په سرکانو کې، په دغه ځایونو کې نړیوالو ځواکونو د خلکو په ځمکو کې چې زراعتي ځمکې وې خلکو ته د حاصلات اخیستل، هغه کې اډې جوړې کړلې، او کله یو اندازه روپو یا د کرایې یا د اجاره په نوم باندې خلکو چې په اولو میاشتو کې، دوه درې میاشتو کې دوی ته یو څه پیسې ورکړلې د کرایې په نوم باندې، خو بیا د هغې نه وروسته هر څه بند شو. دوی څو څو ځلې همداسې مراجعه کړې ده نړیوالو ځواکونو ته، دلته چې د امریکا سفارت استازي هغوی ته ویلي وو، همدارنګه پخواني والي ته او اوسني سرپرست والي کرې دې اړه خبرې کړې دي. حتی دوی شکایتونه تر وزارت دفاع او غلې نه پورې رسېدلې دي، او تر اوسه پورې کومه د حل لاره نه ده راوتلې ورته. دا خلک وایي چې یا دې موږ ته خپلې ځمکې راوسپارل شي، او یا دې زمینه واخیستل شي چې دولتي شي، یا دې بلې کې راته ځمکې راشي. نو تر اوسه هېڅ دوی ته کوم داسې ځواب نه دی ورکول شوی چې تاسو ته موږ دې بدیل درکو یا کرایې دې درکو یا درنه اخلو. نو دغه جواب نه دی ورکړل شوی. موږ د کونړ سرپرست والی شجاع الملک سره هم په دې اړه څو څو ځلې خبرې کړې دي. هغوی ما د خلکو شکایتونه مرکزی دولت ته رسولي دي، خو تر اوسه چا راته ځواب نه دی راکړی.
انوري صاحب، دغه خلکو په انفرادي ډول شکایت کړی دی او کنه سره غونډه شوې دي، جرګه یې کړې ده، او بیا ولایت ته خبر ورکړی دی چې د دوی ستونزه هواره شي؟
شیبر صاحب، دغه خلک چې دي د هرې ولسوالۍ، مثلا په وطهپور کې خلک دي، د هغوی کرهڼې ځمکې نیول شوې دي، هغوی راغلي ولسوالۍ ته عریضه کړې، دوه ولایت ته راغلي دي، بیا همدغسې تر وزارته پورې رسېدلي، همدارنګه د ناړۍ د خلک یا د مانوګي ولسوالۍ خلک راغلي دي خپلې ولسوالۍ ته، هلته دغه عریضې تید کړي دي، ولایت ته ولایت مملکې مرکزي حکومت ته ځانونه رسولي دي. نو دته خاص په صفته غونډه تر اوسه دوی نه ده کړې چې د ټول د ټولو ولسوالیو چې د چا ځمکې نیول شوې دي هغوی راټول شي او دغه شکایت وکړي. خو هر چا په خپل هغه انفرادي شکل باندې د هرې ولسوالۍ خلکو خپلې عریضې کړې دي چې دوی د خپل حقوق راکړي.
فکر نه کوي که چېرته په ډله ییز ډول باندې دوی خپلې غوښتنې له چارواکو مطرح نه کړي ګټه به ونه کړي؟
هو هم داسې ښکاري چې بر صاحب، که چېرته دوی ټول منسجم نه شي، یو ځای نه شي، او په یو ځای خپلې غوښتنې له دولت څخه ونه غواړي او هغوی ته وړاندیزونه ونه کړي، نو مشکله ده چې دوی دغه ستونزه حل شي. او بله دا ده چې بر صاحب، تاسو معلومه ده د کونړ خلک ډېرې لږې ځمکې لري، او تقریبا یو پټه د پټي یا پری پټونه د سینازت ځمکه نشته ده. هغه هم په دغه ځایونو کې کنه افغان ځواکونه ورچی په پراتی دی وایي نیولې ده، نو دوی ته مشکل ده چې هغه خپل گزاره وکړي یا هغه وکړي مجبور دي چې دغه شکایتونه وکړي. او د همدغه لکه تاسو چې ویلې دا به ښه وي چې د یو ځای راټول شي او خپل شکایت یو ځای خپل آواز اوچت کړي او چارواکو ته ورسوي.
روحل انوری، مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې د آشنا راډیو په منځني سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي، او له هغه وروسته د ورځې په وخت ازادي راډیو تاسو په همدغه څپو نیولی شي. د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت لږ څه کمېدل به د افغانستان پر اقتصاد څه تاثیر وکړي؟ د افغانستان د ملي یووالي د حکومت بهرنی سیاست څرنګه دی؟ دا موضوعات نړیوالو چاپي خپرونو څېړلې دي. دغو خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
بلومبرګ بزنس مجلې په خپل پرونی غنه کې د افغانۍ د ارزښت د ټیټېدو مسلې ته اشاره کړې او لیکي چې ډالر له امریکایي ځواکونو سره یو ځای د افغانستان له بازارو ووتل. مجله لیکي د افغانستان په بازارونو کې د ډالر کمیدل او د افغانۍ د ارزښت راټیټېدل د ولسمشر اشرف غنی پر حکومت فشار زیاتوي، ځکه له دې سره د تیلو او غذایي موادو بیې لوړېږي. او د نړیوال بانک د چارواکو په وینا په داسې یو هیواد کې چې د بودیجې له دریو دوه برخې د نړیوالو مرستندو دویانو لخوا برابریږي، مالی بحران رامنځته کولای شي. بلومبرګ بزنس د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد احمد مسعود له قوله لیکي چې وایي که ولسمشر غني افغاني پیوړي نه کړي، نو اقتصادي بې ثباتۍ ته بلمن ووهل شي او اغیز به د هیواد پر ثبات او امنیت هم د پام وړوي. مجله زیاتوي د افغانستان په جګړه کې 2300 امریکایي سرتیري ووژل شول او تقریبا زر میلیارد ډالر پرې ولګېدل، خو بیا هم د افغانستان په سلو کې څلوېښت ښارونه د طالبانو له ګواښ سره لاس ګرېوان دي. خبرونه د صرافانو د ټولنې د رئیس له قوله لیکي چې وایي د افغانستان د اقتصادي کمزورۍ جرړې د تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې دي، ځکه د ده په وینا سیاسي بې باورۍ د هیواد سیاسي ثبات له خطر سره مخامخ کړی. طرفانو ټولنې مشر وایي سیاسي بې ثباتي د افغانۍ د ارزښت پر ټیټېدو مستقیم اغیز لري. د بلومبرګ بزنس راپور وړاندې لیکي د افغانستان واردات د صادراتو په پرتله 15 ځلې زیات دي او دا واردات ټول په ډالرو معامله کیږي. مجله د نړیوال بانک راپور ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان اقتصادي وده د 2003 او 2009 کلونو ترمنځ په سلو کې په متوسط ډول نه هوا، خو په 2014 کال کې په سلو کې دوه طرف پریوته. لبلې خوا د بلومبرګ بزنس خبرونې په وینا د افغانۍ د ارزښت راټیټېدل په افغانستان کې د سیاسي بحران څرګندوی ده. خو ډیپلوماټ مجلې په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان د بهرني سیاست د بدلون په اړه یو مطلب خپور کړی. مجلې د عباس دیار په نوم د یو سیاسي څېړونکي مرکه خپره کړې ده چې وایي په تیره یو لسیزه کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې افغانستان په بیلابیلو دلایلو یو کامیاب بهرني سیاست نه درلود. د ښاغلي دیار په وینا افغانستان هغه وخت یو ستراتیژي او راتلونکي ته لیدلوری نه درلودل. دیار وایي هغه مهال یوې باکفایته مشرتابه کولای شوای چې د نړیوالې ټولنې له مرستو څخه سم کار واخلي او افغانستان د سوکالۍ او نیکمرغۍ خواته بوزي، خو دا تاریخي فرصت له لاسه ولاړ. ډیپلوماټ لیکي د افغانستان اړیکې له خپلو ګاونډیانو سره په تیرو لسو کلونو کې زیات بدل نه شول او د هیوادونو د افغانستان دولت ته د یو نیمګړي دولت په سترګه کتل. خغلی دیار خبرونه ته ویلي چې ولسمشر اشرف غنی له ټولو هغو ستونزو سره سره چې ورته پاتې وي یو بریالي بهرني سیاست ته مخه کړه. خبرونه له پاکستان سره د اړیکو جوړولو، په افغانستان کې د سولې له پروګرام سره مرستې ته د سعودي عربستان او چین هڅولو او له امریکا سره نږدې کېدو ته اشاره کوي. ډیپلوماټ مجله په پای کې یو ځل بیا د کارپو عباس دیار له قوله لیکي چې وایي ولسمشر غني هڅه کوي چې افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ په څلور لاره بدل کړي او په دې مقصد عملی کار هم پیل کړی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي اسمسونه لولو، خو اوس یوه تحقیقاتي مسله رااخلو، څېړنیزه مسله وبخښئ. د نړیوالو اړیکو شورا تحقیقاتي مرکز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار د هڅو او انتقادونو په اړه په یوه تحلیل کې لیکي چې د افغانستان اقتصادي پرمختګ به د دې هېواد د جګړې نتیجه ټاکي. د شورا راپور د امریکا په یو بل تحقیقاتي مرکز کې د سیګار د مشر جان سوپ کو وینا ته اشاره کوي چې د پکې د افغانستان د بیا رغونې په څو مهمو پروګرامونو کې نیمګړتیاوې په ګوته کړې دي. په دې اړه د احمد تکل په راپور کې نور تفصیل اورو.
د نړیوالو اړیکو شورا تحقیقاتي مرکز په خپل راپور کې لیکي د افغانستان پرمختګ د پخوا په پرتله اوس ډیر اهمیت لري، خو د امریکا سترګې له دې کار بلې خواته اوښتي. د پرمختګ له دوام سره لیوالتیا کمه شوې او د دې مقصد لپاره ډیر لږ امکانات ځانګړي شوي دي. راپور د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش یوې وروستۍ وینا ته اشاره کوي او لیکي د جان سوپ کو څرګندونې په ډاګه ښیي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیا رغونې تقریبا ټولې پروژې نیمګړی پاتې دي، له دې هیواد سره د نړیوالو د مالی مرستو دوام ته څومره اړتیا لیدل کیږي. سوپکو په ویل کورنل طبي کالج کې په خپله وینا کې ویلي د دې ستونزې د حل لاره بشپړه او بې عیبه نه ده، او افغانستان هم نشي کولای چې په یوه شپه کې په یو پرمختللي هیواد بدل شي. خدای ټینګار کوي چې دا هیواد د دوامدار پرمختګ لارې ته برابرېدای شي. خبرونه له 2002 کال راهیسې د افغانستان د پرمختګ او بیا رغونې له هڅو سره د امریکا د 110 میلیارد لار امرستې ته اشاره کوي او لیکي د پسیمه کې د امریکا د پوځي عملیاتو په مقصد د 200 میلیارد ډالر امرستې په پرتله ډیر ټیټ رقم دی. خو د نړیوالو اړیکو د شورا راپور یادونه کوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره 15 میلیارد ډالر نور مرسته هم په پام کې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش په خپل وینا کې هغه څو برخې په ګوته کړي چې له دې اضافي مرستو ګټه پکې اخیستل کېدای شي. سوپکو هغه پروژې هم یادې کړي چې نتیجې یې له پیله ناسمې وي او یا یې په اړه معلومات نیمګړي وو. سوپکو په خپله وینا کې د افغان ځواکونو د اصلي شمیر او ورکړل شویو رسمي ارقامو ترمنځ د توپیر یادونه کوي او وایي د سرتیرو د مړینې، تیښتې او یا د خدمت د پریښودو له کبله د افغان ځواکونو د حقیقي او ثبت شویو شمیرو ترمنځ ښایي لوی توپیر وي. سوپکو له مخدرو موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا مالی مرستو ته هم اشاره کړې او ویلي دي د دې کار لپاره امریکا 74 میلیارد ډالر ولګول، خو افغانستان اوس هم د نړۍ په سلو کې نوي تریاک تولیدوي. سیګار په خپل یو راپور کې چې نږدې درې اونۍ مخکې خپور شو ویلي چې د کوکنارو د کار ساحه له 2001 کال څخه چې په 8000 هکتار ځمکه کې کرل کېدل په 2014 کال کې 2400 هکتار ته لوړه شوه. په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو لپاره د امریکا د پرمختیایي ادارې مرستې 1 میلیارد ډالر ته رسیږي، خو سیګار په روغتیایي برخو کې د پرمختګ په اړه شک لري. په تیره په افغانستان کې د ژوند د اوسط په اړه د سیګار ارزونه د یو ایس ای ای ډی او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی ای ال ارزونې سره توپیر لري، خو سیګار دا مني چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شوې. راپور زیاتوي چې یو ایس ای ای ډی په افغانستان کې د معارف د پرمختګ لپاره څه باندې 1.5 میلیون ډالر لګولي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په 2014 کال کې نږدې 8.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته تلل، چې د 2013 کال په پرتله 1.5 لک زیاتوالی ښیي. خو سوپکو په خپله وینا کې د دې ارقامو په اړه شک څرګند کړ. د مثال په توګه په غور کې یو ښوونځی یاد کړ چې چارواکو ویل 14 ښوونکي او 218 زده کوونکي لري، خو سوپکو وایي د افغان څېړونکو شبکې غور ولایت ته د سفر پر مهال ولیدل چې د ښوونځي د ښوونکو شمیر 15 او د زده کوونکو شمیر 60 و. د افغان څېړونکو د شبکې څارونکو ته د هم ویل شوي چې هلته د نجونو د ښوونځیو ادعا کیږي خو اصلا موجود نه دي. د زورواکو قمندانانو لخوا د ښوونکو تنخواګانې غلا کیږي او خلک خپل ماشومان د دولتي ښوونځیو پر ځای دینی مدرسو ته استوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ل پکتیکا ولایت وی میرمن لیکلی قضایی ادارې زموش په ولایت کې د زورواکو لویری زموش دوسی نشي چېړلې موږ لویری نشو کولای چې د ازادي رادیو لاره خپل مشکل وشيو یوازې د بشري حقوقو برخه ته عارض شویو کوم مشکل پلان وخت حل نشو مسولیت به د چارواکو په غاړه وي. فرید احمد لکندهار لیکلی دی په میرویس روختون کې روغتیایي کارکونکي له ناروغانو سره سم چلند نه کوي مسول کسان باید دې ته جدي توجه وکړي. محمد ایوب د هلمند له سنگین څخه لیکلی دی له پاکستانه زموږ د ولسمشر که پاکستان زموږ د ولسمشر د سولې خبرې ونه منلي ټول افغانان دي یو ځای د پاکستان پر ضد ګام واخلي. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالي پوښتنه کوي د افغانستان او سکاټلند لوبې د تلویزیون له لارې خپرې شي وروره موږ تلویزیون نه لرو خو د راډیو له لارې به مو له نتیجې خبر کړو. اته بجه او 1.5 دقیقې شوې لنډ خبرونه له نجیبې زمان څخه.
افغان حکومت ته ونیږي سرچینوای ولسمشر پریکړه کړې چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک پر متن به له سره غور وسي. د فرخوندې د قتل دوسیه نن ترنوالی ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددي وایي د دوی له لورې د دې دوسیه قضایي او اداري پړاوونه بشپړ سوي دي. ټکل سوي نن د افغانستان د 14 کلنو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د آسیایي سیالیو په درېمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیکولو سره د دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یوه جماعت کې د 14 وروسته لږ تر لږه 21 تنه وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي. د کیف یوې محکمې د هغو دوو مشکوکو روسي سرتیرو په اړه چې په اوکراین کې نیول سوي پریکړه کړې چې د روان کال د جولای تر 19 نیټې باید په توقیف کې پاتې سي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هیلری کلینټن شاوخوا 300 شخصي ایمیلونه خپره کړي او وایي دا د هیلری کلینټن د هغو 1000 ایمیلونو یو برخه ده چې تر ارزونې لاندې دي.
د بلوچستان ملیشه ځواکونه او داخله وزارت وایي په دې وروستیو کې د دې ایالت په بلوچ میشتو او پښتني سیمو کې په عملیاتو کې پلسکونو وسلوال طالبان او وسلوال بلوچان یا وشیلی او یا ژوندی نیولې دي. بل ورته عام بلوچان او په حکومت کې شامل د بلوچ ملتپال ګوند مشر وایي په عملیاتو کې بېګناه خلک وژل شوي دي. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د بلوچستان د ملیشه ځواکونو مرستیال مشر او د کورونیو چارو ایالتي وزیر په ګډه خبري غونډه کې رسنیو ته معلومات ورکړل او وی ویل چې په تیره یوه میاشت کې د ایالت په اکثرو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات کړي او په لسګونو وسلوال طالبان او وسلوال بلوچستان یا وژلي او یا نیولې دي. د ملیشه ځواکونو مرستیال مشر ډګرمن طاهر محمود ویل
کافی عرصه سه دهشتګردي کاروایو
له ډیره وخت ترهګرو د کوټې کراچي پر لویه لار د ترهګرۍ په پیښو کې لاس درلود. ځکه د دوی په خلاف د قلاتو مستونګ پسپلنجي جوهان او هربوی په نوم ځایونو کې عملیات وکړل چې د ډیرو مهمو قمندانانو په شمول مشل وسلوال پکې ووژل ګڼ شمېر مژوندینې ولي. په دغو دوو ورځنیو عملیاتو کې څلور ملیشه سرتیري هم ټپیان سوي او په عملیاتو کې مو د وسلوالو درې لوی پناه ځایونه هم تباه کړل. ډګرمن طاهر وایي په دغو عملیاتو کې له وسلوالو څخه زیاته اندازه سپک او درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. وایي د ایران پولې ته نږدې په اواران سیمه کې هم د خپلواکۍ غوښتونکي بلوچ سازمان بی ایل ایف د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات کړي چې یو تن یې وژلی او شپږ یې ژوندي نیولې دي. د ګرمن طاهر وایي د بلوچستان په شمالي پښتني سیمو ژوب لورلای زیارت او کلاسی فلا کې هم په عملیاتو کې د دوو ځان وژونکو بریدګرو په شمول اته وسلوال وژلي او ګڼ شمېر یې ژوندي نیولې دي. خو بل لور ته بلوچ ملتپال او عام خلک تور لګوي چې ملیشه ځواکونو د پلټنې په عملیاتو کې عام خلک وژلي او نیولې دي. په دې ترڅ کې درې ورځې وړاندې په بلوچ میشتو سیمو کې کاربندیز هم سوی و. د بلوچو بشری حقونو یو سازمان د پنجشنبې په ورځ په یوه احتجاجي مظاهره کې هم تور ولګاوه چې امنیتي ځواکونو په بلوچ میشتو سیمو کې په عملیاتو کې عام خلک وژلي دي. د بلوچستان په ایالتي حکومت کې د شامل نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو هم په دغو عملیاتو کې د بېګناه خلکو د وژنو خبره تایید کړه. رسمان هی هیڅ عملیات نه دی پیل شوی، خو یوه خبره په ښکاره کوو چې له ملیشا ځواکونو یا نور امنیتي ځواکونو سره چې د وسلوالو نښته کېږي دا بېله خبره ده. خو له تېرو څو ورځو راهیسې چې بشر ضد پېښې کېږي او عام بېګناه خلک په نقشه کېږي دا د زغم او منلو وړ نه ده. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي امنیتي ځواکونه د پلټنې په عملیاتو کې په دفاعي بریدونو کې عام خلک نه بلکې وسلوال بلوڅان یې وژلي دي. د مرکزی حکومت لخوا د جوړ شوي ملي پلان له مخې د امنیتي ځواکونو لخوا دا ډول عملیات کېږي. په دې اړه د صدر اعظم نواز شریف دریځ ډېر څرګند دی چې هېڅ ښه او بد طالبان، پاکستاني افغان طالبان نسته، ورانکاري ورانکاري دي، موږ یې ترمنځ توپیر نه کوو. څوک چې هم په هره بڼه ترهګري کوي هغه ترهګر دي، موږ به یې په خلاف جنګېږو. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټي وویل حکومت به یې ترهګري په بشپړه توګه وځپي. د وسلوالو بلوڅانو او وسلوالو طالبانو ټولو ته د ترهګرو خطاب وکړ او پر هغوی غږ وکړ چې وسلې پر مځکه وغورځوي او خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې وړاندې د هوا د تودېدو د اثراتو په اړه اورېدلی شئ. په هوا په ځینو سیمو کې په تودېدو ده. په کابل کې به روانه اونۍ هوا ورو ورو توده شي. البته د چهارشنبې په ورځ باندې به د روانې اونۍ تر ټولو توده ورځ وي چې لوړه درجه د نړیوالو اټکلونو له مخې 10 درجې د سانتیګریډ اټکل شوې ده. خو مخکې تر دې چې د ساینس او ټکنالوژي پروګرام خپور کړو یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه قانون لاسلیک کړ چې له مخې د دغه هیواد کانګرس ته له ایران سره د اټومي پروګرام د تړون په توشیه کې واک سپارل شوی دی. دغه تړون تیره ورځ لاسلیک شو چې له مخې به یې کانګرس دا واک ولري چې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه تړون رد یا تایید کړي. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
که څه هم ولسمشر اوباما په لومړي سر کې د ایران د اټومي پروګرام د تړون په برخه کې د کانګرس تشکیلتیا سره مخالفت درلود، خو د جمعې په ورځ د یوه قانون په لاسلیک کولو سره کانګرس ته دا واک ورکړ چې په دې برخه کې خبره وکړي، غور وکړي او رد یې کړي. له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه یو تفاهم ته رسیدل د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ یو له مهمو اهدافو څخه دی، خو اوس د دغه نوي قانون لاسلیک د اوباما هغه وړتیا مشروطوي چې کولای سو په دې برخه کې په یوازې سر پریکړه وکړي. باراک اوباما د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې له تشریفاتو پرته دغه قانون لاسلیک کړ. شاید د امریکا کانګرس اوس یو داسې پریکړه لیک تصویب کړي چې دغه تړون ردوي، او دا احتمال هم شته چې ولسمشر اوباما هغه اقدام ویتو کړي. اوباما وړاندې خبرداری ورکړی و چې د هغه ډول شرایطو ایښودونکی پریکړه لیک به ردوي چې ایران یې هیڅکله نه مني. اوباما د جمعې په ورځ د یهودانو یوې ډلې ته په وینا کې هڅه کول داسې تضمین وړاندې کړي چې وښیي دی د مضبوطو اقداماتو غوښتونکی دی. ولسمشر اوباما وویل زه به هیڅکله یوه بده معامله ونه منم، په دې معامله کې به زما نوم وي، نو هیڅوک به د دغه تړون د ژمنو د عملي کېدو په تړاو په ډاډ ورکولو کې له دومره لوی شخصي رسک یا خطر سره مخامخ نه وي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر باب کارکر چې جمهوري غوښتونکی دی وایي د اوباما اداره باید ډاډ ورکړي چې د کانګرس لخوا راپورته سویو اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا، چین، فرانسې، روسیې، بریتانیا او جرمني اټومي مرکچیان هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یو روسي تفاهم ته ورسیږي. اسرائیل او د فارس خلیج ځینې هیوادونه ویره لري چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه د دې لپاره ځنډوي چې پر دغه هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لري کړي.
وړاندې ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خپرو، خو تر هغه مخکې به د ساينس او ټکنالوژي د دنیا پروګرام له اسمت ساروان څخه واورو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
د ساینس او ټکنالوژۍ په دې لړۍ کې نن د هوا د تودېدو پر اغیزې خبرې کوو، او بیا په جنوبي کوریا کې د یو داسې تلویزیون د جوړېدو په باب خبر لرو چې د کاغذ هومره نری دی. نن سبا د مځکې د اقتبا او هوا د تولیدو په اړه ډېرې خبرې کېږي، خو په دې اړه به مو څه نوي اورېدلي چې د هوا له تولیدو سره د بوړبکیو شمېر لږ شوی، مګر دا ډول بادونه لا خطرناک شوي دي. دا ډول بادونه حتی په پرمختللیو هیوادونو کې ډېر تاوانونه اړوي. د هوا د تودېدو په وجه زیاته تودوخه په اتموسفیر کې بندیږي او بیا د مځکې لور ته منعکس کیږي چې ډېره برخه یې سمندرونه جذبوي. د دې په نتیجه کې د بحرونو د تودوخې درجه لوړیږي او ورسره په یو وخت دایمي کنګلونه ویلې کیږي. یو شمېر ساینسپوهان اندېښنه لري چې د سمندرونو تودېدا به نا اټکل شوي منفي پایلې ولري. په تیرو دیرشو کلونو کې د آرام سمندر په شمول د نړۍ د سمندرونو د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب 0.3 لوړه شوې ده. د دوی په وینا د سمندرونو د تودوخې د درجې لوړوالی د دې سبب شوی چې په وروستیو دیرشو کلونو کې توپانونه او موسمي بربکۍ په 0.8 شي، خو په عوض کې د توپانونو او بربکیو قدرت او شدت خورا زیات شي. په جنوبی کوریا کې د الکترونیکی وسایلو د تولید یو شرکت په ورستیو کې د سی تلویزیون ننداره ته وړاندې کړ چې د کاغذ همره نری دی او نږدې 2 کیلو وزن لري. د سی نت ویب پاڼې د راپور لمخې د او ال ای ډی تلویزیون 55 انچ سکرین یا صفحه لري او د هغې پنډوالی یا ضخامت 1 میلی متر دی. دا تلویزیون یو مقناطیسي سټاند یا تکیه کیدونکې وسیله لري چې پر دیوال پورې تړل کیږي او تلویزیون ورسره نښلي. دا تلویزیون هر وخت په اسانه له دیواله جلا کېدای شي. د او ال ای ډی تلویزیونونو شیشې تر نورو خورا نازکي او نری دي، ځکه چې د ال سی ډی تلویزیونونو خلاف لزانه رڼا خپروي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. دا ونی مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه اخیستي چې یو شمېر اوریدونکو د فساد څخه شکایتونه کړي دي. ځینې دوستانو ویلي چې په سیمه کې ښوونځي نسته او له مسؤلینو څخه غواړي چې دغه ستونزه ورته هواره کړي. د نامنیو تعلیم یا هم د کډوالو د ژوند په اړه ستونزې، د کلینیکونو او نور بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه مشتر رسیدلي دي چې په دې خبرونه کې باید درته خبره کړو. راځي په ګټه وورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلام علیکم کوم چې چیرې زموږ د مسره محترم رئیس جمهور او محترم رئیس اجرائیه دا مشکل حل لیکي د وزارت دفاع وزیر ونه تاکي او وزارت دفاع وزیر ولسی جرګه ته معرفي نه کی، لکه څنګه چې نو غوښمل شکرګا کی جنگ شروع او په نړۍ د ټول جنگونو شروع دي، تر دا ولا هم جنگونه دوام پیدا کی ولا مشکلات یات زای دولت او د دولت څخه دا غوښتي کوم او د محترم اجرائیه رئیس او د محترم رئیس جمهور څخه د خدای په ځای د قرآن په ځای دا وزیر معرفي کی چې دا خلک د محمد شفیع کندر جن د کندهار ولایت موږ د انګریزانو په دوره کې په خپل سیمه کې د انګریزانو په مرسته یعنی د خپل سر په سودا مکتب خلاص کړی چې ډېر پر مخلل مکتب په والټکا د سیمه د خلکو ډېر په خوشحالۍ سره ورسره تر هغه موږ تاسو مشکلات چې پیښول د معرب د مسلمانو د فات پیښول یعنی تر اوسه پورې موږ د شي لافرسای نه دی پیدا کړی چې موږ اساسي مشکل د پوهنې د مسلمانو د خوا څخه حل شي. په کټ کار سره نه د امه غته واسو امه دغه تواسو د امه غته واسو امه دغه تواسو دا چې موږ تکار وکړي دا د سربېره موږ نو ستاسو د نوو داسې مشکلات راته پېښل چې ساره په دنیا کې نه سره.
السلام علیکم. زما په نظر سره په داسوال سکالو کې چې هر څه چې دا د جنگي جنایتکارانو د مجازات خبرې پورته کیږي. په افغانستان کې جنگ او جګړې ډیریږي. زه مطمئن یم چې جنگي جنایتکارانو د القاعده او شاته ولاړ دي. الحمدلله د خدای په امان.
رشوت بندہ تاریخی مجھ سے
خواہ
السلام علیکم یا قد حنیفین دو تنل تخا بعد سلام مزمد من حکومت تخا دغه وطن ده چې ما یبن ماشین اول تل شوی دی مونږ چې کوم وخت کې باندې تور شو مونږ ته ولا تر بازار کې لا تر بازار شو کله وشل تر بازار شي هم چې تاریخ راکوي او کله نه کله ولین راځي تل به بازار شي نو زل نو په تر وخت ته هره کوم چې دغه مونږ څنګه زړه زړه حل کې او نور مخنیتم
السلام علیکم فاریا عبد الله یا ته غورماش ته ول سوالی خبر در سره کوم دا د غورماش ما یدن چې دی ټوله په هزار د دل کې خې هم دولت نشته یو د قانون نشته ور سره چې د دو سره هم نشته وي چې دا ډیر ډیر ګروپي په پنځو میاشت کې مو سره کوي دا شپږ میاشتې و میاشتې کې چې موږ دوه ورځې مو سره دی خېس کوم کنه نه کیږي موږ ټوله د په هزار د ټوله باید په هزار د شالو ګډیان راغلي دي خې هیڅ نه مرسته ور سره کوي نه دولت سچ ور سره په هو سره وځي لارې هم مشکل دي طالبان هم سره ظلمونه کوي دولت هم سره ظلم کوي مو سره دغه نه کوي کوم کنه نه کوي موږ پای ته موږ څنګه په حال باندې څوک ور احمیږي
السلام علیکم د دولت روزګار د جزاب له سوالې سره خبر کوم موږ د مشمانو پر کوم غم و یالو چې د یو خو طالب الله او تخصص د بل خو امریکا او تایید الله او تخصص طالب الله د بعد د دې قبل الله او تخصص د مشمانو ملاتړ په نامه خپل ور نه پر روزګار سم وکړه چې د مشمانو په شور کاوی او لوست لپاره د کاوی هغه به مړه د بل خو امریکا په سیر چې د ما فاشي او ولا مرد بزاف او لسوالي چې شنو ان سپونه نو ولي د سره 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 نه دي او طالبان خلق ملک نو وخت چا و یو چا تا و جوړ د موږ پیغام به چې لوړ 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 په مقامات باندې مقامات ورسي دي که د طالب مقامات یو فاسي او که د دولت فاسي دا د ماشمانو د ماشمانو ملاتړ مو شي پر کوونکو کارونه د دغه طرف مو شته او موږ ډېر فاشنه چې دا د چینان کې شی ورسي لمونځ او دا ترسي اول ته دغه څنګه لس مکتب دې خلق کړی نو کله مشمان نو ملاتړ مستنه وي نو دا چې هم څو پر دي او په دغه ځات و سوم دا چې مرزه ما د چینان سره نو سپونه سپونه سي وي نو نو په دې ډول قبل مرز دا خبر دې
بلیا السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه مې را مجین دي خبره کوم دا فارجانه د وای په شی د مپ امریکا باندې پښتنو وشان اخیستي انسانان امدونه کی حیوانان او کشتو د شی ته تور نه رسوي دي وسلام
السلام علیکم ز احسان الله د روزګان او د اساس او نسوالي ته تاسو ته پیغام کوم پیغام دې د ما اول بار چې لو فور چرواک بیا خصوصا او نسمشر اشرف غنی ته ورسیږي موږ په وطن کې په شمشت کې د موږ د چرچنو او نسوالي شي د حکومت خپل را روان دي خپل عسكر دي راځي په کوکنارو باندې ګرځي د کوکنارو نشګره بولیا شي چې بولیا غنه وشته کوي خپل ورځ یاد شي رسمي دي نو د دغه پر سر باندې بیا موږ څخه تاریخ اخلي دا څنګه حکومت دی، دا څنګه دولت دی، دوی فساد رکھی، دوی کوکنار رکھی، که دوی تو کوکنار ځان د پاره غواړي او کری.
زه اقبال مستانه د کونړ ولایت د دامګام ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم. دا چې څلور میاشتې مخکې د دولت مخالفینو په دامګام محلي پولیسو حمله وکړه، نو افغان دولت د سر او مال په تاوان د امریکا په هوایي زمینی همکارۍ دغه مخالفین یو کیلومتر کیله د ولسوالۍ د تعمیر څخه لرې کړه او پاتې 80% خاوره اوس هم د مخالفینو په لاس کې ده. او د دامګام دغه جنگ 99% مونږ یقین لرو چې د خبرو له لارې هواریږي. هغه افغانان چې دغه جنگ د ماشین له لارې درې کوي، نو دغه د پاکستان جاسوسان دي. هر ټول کونړ به ډېر ژر د جنگ په میدان بدل شي. وسلام.
زه د هلمند ولایت د بند کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم. اشرف غنی، ډاکټر عبدالله، ولسي شورا، د ولسي غوی، د ولایتي شورا والی او ټولو ته وایم چې تاسې خپل په ولس اظهار نه دی ګرځولی. چې په کجکي کې د کجکي په نامه فکر د عبدالعلي حاج عبدالعلي مسجد دی، استعداد یې 1/40 کافه نفر دی چې مثال مسجد ته راځي. وخت څنګه وګوري که یوه دانه په کښه کې یو نفر ټوښ دی، مسجد تور ولاړ د نفرو څخه. نو دا تاسې وایا سواموږ سوله راولو، سوله خو دې زما په خدای قسم دی که پر دغه رقم راولو چې هر څه وخت تېر شي. حکومت چې عادل حکومت یې لرګي پروژې انصاف ځینې جوړوي. تاسې څنګه حکومت یاست چې تاسې خپل پر راحت سفر نه ګرځوي؟ تاسې عربستان او بلې منطقې او بلې منطقې ته ځي. دا د کجکي حاج کوفندان په ایزولا دونه مشکل جوړ کړی دی چې دا ګرد افغانستان کې جوړه راسي نه یوې بلې خوا ته نه ځلي چې خپل کور څخه جوړه ونه شته. دما کې جوړه کړي دا ستاسو سر خلاص. دغه خبره بیا تر اشرف غني وتر ولسي وتر ولایتي شورا ورسوي. بیا راسي دا معلومات وکړه چې حاج فیضالله څه جوړ کړی دی چې په دا یو مسجد کې یو سلیشن کافی دی. هیڅوک نشته په کلي کې بدسوي، په وطن کې بدسوي. تاسې خپله قضاوت وکړئ، تاسې قاضیان شوئ. نو دې په خدای قسم کې پر دغه رقم دغه بچي وکړي له بلې خوا ته مه ځغلئ چې خپل د کور خپل د ځان څخه سمه نه کړي. په دغه برابر سره ودرېږو. دا تر هغې باندې کلي بانه شو بس شی ستاسو دی. تاسې خرافې دا شل واره خبر شوي یاست. دا زما پیغام نه چرم کړي د اصلي سر خلاص بیا ورسره شریکه کړي. په خبره سره کښېنې که ما بد ویلي وه هر څه چې وه. السلام علیکم.
زه زه املا د کندهار ولایت له غوړه کې ورسره خبره کوم. موږ د کندهار د افغانستان شرکت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ موبایل انتن خراب شوی. موږ د دې تر زره بل موبایل انتن ودروي. موږ زیاتو تخنیکي ستونزو سره مخامخ یو.
سلام. زه د غزنی ولایت خبره کوم. غزنی ولایت کې کوم مرکز د اطفال په نامه چې د اداره یو ډېر وحشتناک زندان دی. زیرزمینی ده. د موږ اطفال د یو کال کې دلته زندانیان دي. ټول مریضان دي. له تعلیم، تربیه، ټولو حقوق بشري انساني نه محروم دي. سخت ظلم و تعصب ورته کېږي، ځکه سرنوالان او رئیس محکمې، قاضیان او پولیس ټول تعصب و عناد کوي. او پولیس و سرنوالان غزنی به ولایت کې چور و چپاول جو کوي. خلکو کورونه چور کوي. خلک نیسي د طالب په نامه دوسیې ورته جوړوي. د دې چې دا کوم انتخاباتي بحران رامنځته شوی دی په چور و چپاول په فتنه او فساد باندې لاس اچولی دی. موږ د حقوق بشر د بین المللي ټولنې یو نامه څخه غوښتنه کوو چې د غزنی ولایت کوم عباس د اطفالو په نامه چې دی ورته رادې شي. د دغه اطفالو حال د وخت ډېر وحشانه عمل ورته کېږي. ظلم ورته کېږي په زندانونو کې.
السلام علیکم. زه د ولایت روزګار مدیجان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. حکیم الله موږ ماشوم موږ ودان د مخ د نور موسسه چې وده ماشومان ملاتړ په نامه وزمون ماشومانو ته مکتبونه جوړ کړي وه. درسي مواد یې ورکول او اوس د ودان موسسې په نامه هغې پر غاړه اخیستې ده. نو موږ د هغې څخه ډېر مننه کوو چې دا زموږ د ماشومانو دغه چې دی مکتبونه سمتونه چې دي موږ خبرېږو چې وخت یې لږ پاتې دی او ډېر خو د دې څخه موږ ډېره هیله کوو چې دغه به څه تمدید کړي او کوچنیان اوس تازه یو څه شی مې زده کړی دي. او که چېرې لږ داخل پاتې شي نو هغه زموږ هیلې یو هڅې چې موږ کړي دغه خبر نه خوري. نو دا زموږ خبره به لوړ مقامات ورسېږي او د ودان موسې ورسېږي ته ورسېږي. دغه زموږ موسسه او چې دغه زموږ کار او موسې ودان موسې سره غواړو چې څه نور څو کال لپاره موږ کړي او چې دا څو کال موږ ویلي دغه نمبر دی ډېر په درد نه خوري. ازادي راډیو څخه دغه فیلې ده چې دا زموږ پیغام نه شریکي.
وعلی السلام. د کابل د سبزی د مارکیټ څخه خبرې کوم. زما نوم تاولا دی. غزموږ دا موټران چې ټول راځي د څنګه نوښتې نه چې راتیر سي دلته په ترازو باندې په دغه باندې په غلا باندې د شپې چې موټروان تو لس زره دولس زره پنځلس زره روپۍ په موټر باندې دغه شیانې دغه مامورین چې کوم په ترازو باندې ناست دي دغه پیسې ځینې اخلي که ور نه کړو بیا موټر چې نیم تن زیات وي هم یې نه دغه کوي نه یې پرېږدي وایي چې نیم تن دې زیات وي دا وزستي ما جوالیان ورلېږلي وو ورته وایي چې نیم تن زیات دی بیا هم په خدای چې هغه موټر یې بېرته شاته کوي دغه نو څنګه زموږ سره کېږي دغو نه مزوروي په یوه موټر باندې پنځلس زره روپۍ کسان ده چې زموږ افغانۍ زیاتې راځي او دلته موږ ته خپل سر نه پوره کوي د یخوا ګمرکونه زیاتې دا اشرف غني صاحب خو زموږ دغه هیله توقع وه چې موږ دوی به وطن ته تجارانو ته پانګوالو ته خدمت وکړي قسم په خدای چې ټول یې غلق شنه ولیدي سپا چور یې کړلو نوره د دغه مارکېټه پورې درې واره موټر ورځي وراځي وایي چې اجازه نشته نیم تن چې اضافه یې هم وایي چې نه پرېږدمه خو چې کله پنځلس زره روپۍ اتلس زره روپۍ د موټر په سر باندې اخلي قانوني غیر قانوني اخلي پارچې هم نه ورکوي هغه کم مامورین چې دي وایي که چېرې د غره پارچه غواړي دولس زره روپۍ راکړه که پارچه نه غواړي شپږ زره روپۍ راکړه خو که چېرې شل زره دي زموږ نه دولت واخلي چې دولت خزانې ته ولاړې شي دغه په غلا باندې دې نه کېږي دغه زموږ پیام نشر کوي وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالحق د خوست ولایت منځي ولسوالۍ څخه در سره په تماس کیم زموږ د ولسوالۍ خوندي او زموږ د برنامه خوندي په ټولګي کې د شاګردانو شمیر له حد څخه زیات دی او په یو ټولګي کې د شپږ څخه نیولې تر اتیا پورې شاګردان زده کړه کوي او موږ نشو کولای چې په سمه توګه زده کړه وکړو د شاګردانو زیات شمیر زموږ د خو زده کړې خنډ ګرځېدلې دي ما د پوهنې ریاست او د پوهنې وزارت څخه د هیلت نه چې موږ د ښوونځیو غمو خوري او په موږ باندې بس وخت تیر نه کړي تاسو څخه مننه کوم زه
جواد نه خیل نګرار نه خبرې کوم تاسو دغه ماجرینې رئیس یې ورځ راوغواړي دغه معلومات وکړي دغلته ظالمان دي سل سل نمرې اخېستي پنځوس پنځوس نمرې دی یو سړي دا زموږ د شپږم هم کار وکړي دغه ماجرینو
السلام علیکم زه اختر جان زم د کندهار ولایت څخه به مشکل زده چې موږ په کندهار ولایت کې مکتبونه په پنځوي ولسوالۍ کې نه زده په خینې وزیر څخه ما دا خواهش ده چې موږ په ولسوالۍ کې مکتبونه خلاص کړو
السلام علیکم زه ناصری حقانی د اردو ولایت د جذاب ولسوالۍ څخه به کوم
السلام علیکم زنعم اللہ المند ولت ندالی الصلی سر دا پیغام سید ماہلتی جنا پیغام نشر سے زما دا او لورو چارواکو پورې یعنی در محترم اشرف غنی صاحب او ډاکټر عبدالله صاحب چې اجرایه رئیس دي په دغو دواړو کې زما دا غوښتنه چې دا کوم افغانان د یاران په زندانو کې ناست دي اعدامونه ورکوي او اعدامېږي په کلونو کلونو هلته ناست دي آیا تاسو یې غم یې خوړلی که نه دی محترم اشرف غنی صاحب او محترم ډاکټر عبدالله عبدالله صاحب زما دا پیغام د دې تر غړونه ورسوي هیله کوم مرور چې تاسو د دغه خپل افغانان غم وکړي دا د اوس کې له هم دې د مو لړی روانه د پکلونو کلونو نه شي څو کې فرصت به تاسو هم نکړي
السلام علیکم زه نه مستا ماما د روزګان د ولایت د جزاب د مصادی د چونی د کریر څخه خبر کوم د شاهزاده ماما زوی زه د لوړ مقامات د خواهش کوم چې موږ په مصادی کې د خپل کاري بیا څه د هیڅ کار نه سمګرو کار نه چې موږ د اشرف غنی څخه د خیله چې زموږ په ولسوالۍ کې کاروبار کې بیا کېدل څه هم د خدای په امر
السلام علیکم شفیق حمدر جان د کندهار د ولایت څخه تاسو سره په تماس کې موږ د کندهار خلک د ډیرو سخت مشکلاتو سره مخامخ یو ورځ ورځ کاروبار سره خلاقي یو ورځ ورځ اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي که چیرې محترم اجرایي رئیس او محترم رئیس جمهور و دغه ځای ته فکر ونه کړي نو د کندهار خلک به دغه هم د مشکلاتو سره مخ شي
اور د المند څخه ګوراغه ما رنگ می درته ولې د المند کې به به کاری ز خلک ته کوټ کور دي در بازار دي به بیا غوانی کار نه پیدا کړي ځړه په فکر دلته سکوت خوایش کوم دغه مشران څخه
په دغه یرمن کې وخوارانو غریبانو مشکلانو ته یو کار پیدا کړي د خدای په امان.
ګرانه دوسته، ستاسو شکایت او نظر مو واورېدی، لکه چې تاسو هم شاهد یاست. موږ په تیرو خبرونو کې او هم د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې پر دې موضوع له بېلابېلو چارواکو سره خبرې کړې دي. خدای چې دا ستونزه تر اوسه نه ده هواره سوې او په پرله پسې ډول د دوستانو ورته شکایت اورو، نو هیله ده چې اړوند مسؤلین په غور سره واوري او توجه ورته وکړي. البته دا خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې د هغو افغانانو ستونزې او شکایتونه رانغاړي چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو، سیمو، کلي او بندو کې ورسره مخامخ دي، او موږ ته د ټلیفون له لارې د پیغامونو په ډول استولې دي. د پیغام ستونکې دستګاه شمیره چې په پای کې درته خبرېږي در سره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.